پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت استخبارات وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالي چارو مسؤل نیولی دی. طالبانو د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې تېره شپه د استخباراتو پر رسمي ټویټر خپور شوی، ویل شوی دی چې د مالکي په ار نوم دی تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالی مرستې د دوی په وینا خبروجه ته راوړلې او د دې ډلې د جلب جز مسؤل هم و. طالبانو د دوه پتړون کې امریکا او نړیوال ټولنې سره موافقه کړې و چې د تورستي ډلو فعالیت به اجازه نه ورکوي، خو له تیر یو کال راهیسې د دوی حکومت له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون یې تورستانو ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سګنی کانکور آزموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت اړونده د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ویلي د سږ کال په کانکور کې به د 12م ټولګیو څخه باندې 15000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80000 د لوړو زده کړو په موسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي چې د 14 کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډېدله. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا وفا وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمب سکن ناروغۍ سبب شوې ده. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه ناروغۍ د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. دغې ادارې ویلي چې دوی د هیواد په 14 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خپرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست او پکتیکا کې ورکړل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخته په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. وی ویل چې اوکراینی ځواکونو په خیرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تېره اونۍ په دې درې سیمو او ژاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټولپوښتنه ترسره کړې چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمونکي څو بلاله. د اوکراین ولسمشر وویل چې په خرسون کې اته سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي. د روسي پاوس په خرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حمله وروسته په شاته تګ اړ شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګڼي روسیې به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي ټاکټیکي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال لارا کوپر پرون وویل په دې اړه چې روسیې ښایي تکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولې وي. تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلې دي او زیاته کړې ده چې د امریکا پوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن جان پیری څخه هم پرون په دې اړه وپوښتل شو. نوموړي په ځواب کې وویل چې امریکا د اټومي وسلو مسلې ته په جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړې چې تر اوسه داسې نښې نه دي لیدل شوي چې روسیه به حتما په اوکراین کې له اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په روانه میاشت کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. دا چې په کومو ورځو به په کابل او نورو ولایتونو کې ازموینه وي او څومره زده کوونکي به په کومو معیارونو لوړو زده کړو ته جذب شي، وړاندې په خبرونه کې درته راپور او مرکه لرو. په دې اړه د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار لا هم پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي. دوی وایي دا لار تاریخي ده او پاکستان لوری باید دا ومني.
دا د شلو کال سرېږي، دا د پنځوس کال سرېږي، دا تقریبا د امیر عبدالرحمن خان وخت دا خلک پر دغه دا وخت چې دلته پراتو دا د پاکستان نسته. دا موږ د انګریزانو
په نړیوالو مسایلو هم تم کیږو ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینو لپاره د بایومیټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبې په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی د سږ کال د کانکور په ازموینو کې د څه باندې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي.
سبا پنځشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې د زده کوونکو شمیر کم دی، په یوه یا دوه خو په لویو ولایتونو کې چې ګډون کوونکو شمیر پکې زیات دی، درې ورځې کانکور دوام کوي. دی وایي سږ کال د کانکور ازموینې د ګډون کوونکو 15% نجونې دي. په همدې حال کې د لوړ زده کړو وزارت ویاند احمد تقی ازادي راډیو ته وویل سکهال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګیو نږدې 150,000 فارغان برخه اخلي.
سږ کال د کانکور ازموینه ګډونوال تقریبا 150,000 کسان دي. جذب په هنتونونو ته د بخوا په پرتله زیات دي. تیر کال په هنتونونو ته جذب 14,000 وو. سږ کال به په هنتونونو ته جذب 115,000 کسان وي ان شاء الله.
که څه هم خاغلی احمد تقی مخکې رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د کانکور ازموینه به د رواني تلې میاشتې په 14 پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي، خو دا چې ولې یوه ورځ وځنډېده په اړه یې څه نه وایي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني تلې میاشتې په 21 نیټه د کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 د کابل د ولسوالیو او هغه کسانو چې په ولایتونو کې لازموینو پاتې دي او وروسته یې نوم لیکنه کړې د کانکور ازموینه واخیستل شي. تر دې مخکې د ازموینو ملي ادارې ویلي و چې د 1401 هجری لمریز کال کانکور ازموینه به د سنبولی د میاشتې تر پایه واخیستل شي، خو د ازموینه میزان میاشتې ته وځنډول شوه. سږ کال د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. نو دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نجونې فارغانې نشته، کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې برخه اخلي، ازادي راډیو ته ویلي د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ډاره و اندېښنو سره په ازموینو کې ګډون کوي. تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د زده کوونکو د کانکور په ازمایښتي ازموینه انتحاري برید وشو چې پکې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د رپورټ پر بنسټ 350 ګډونوال ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د کانکور ازموینه لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومیټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل چې سبا بل سبا او د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. په همدې تړاو باندې چې دغه کانکور ازموینه به دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نه نجونې زده کوونکې نه دي فارغ شوې او دا چې په دې ازموینه کې یو څه ځنډ رامنځته شو، په دې اړه به د پوهنې د وزارت د پوهنی معین ښاغلي صدیق پتمن سره خبرې وکړو. پتمن صاحب همدا اوس سره په سټوډیو کې وصل دی. په پیل کې ستړي مشه مننه چې وخت مراکړه. کدار ته وای چې دغه د کانکور ازموینه د نور کلونو په د تیر کال په پرتله باندې په ځنډ سره اخیستل کیږي، اغه زی بیت سوی.
سلام او احترام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول معزز اوریدونکو ته. طبعا په یو څه ناهیلي د فعالیتونو سره موجوده وه، او ځکه چې دقیق تقسیم اوقات چې باید مخکې ورکړ شوی وی او د پخوا په څیر باندې کانکور اخیستل شوی دی. زه د کانکور د مسؤلینو هغه نوی سیستم چې دوی ایجاد کړی دی او شفاف دی په تیرو دوو کلونو کې دی دا تجربه کړې و کې زه د دې باندې ډاډ لرم او د خاموش صاحب مننه کوم چې دوی ښه مدیریت کړی دی او داسې سیستم ایجاد کړی دی چې هغه پخوانی لاسوهنې په کانکور کې چې حتی سوالونه به وتل او په صحنه کې به پرچې حل کېدلې د نورو شاګردانو د خوانه د دغه مخنیوی دی کړی. دا یو ډاډ د شاګردانو سره شته چې هر څوک په خپل لیاقت باندې راځي چې دا د کانکور د ادارې د ښې کارکردګۍ نمایندګي کوي. ولې هغه څه چې په مجموع کې نیمګړتیا ده هغه په افغانستان کې د ښځینه زده کوونکو نه فراغت دی، هم په سرتېرو سیمو کې او هم په ګرمسېرو سیمو کې. د دې د توحید لپاره کانکور دا د خزانې سمستر معیار ګرځول شوی چې په سنبله کې باید شروع شي چې په تېر وختونو کې چې د ګرمسېرو شاګردانو به د نوي سمستر د شروع لپاره د نه میاشتو نه حتی تر یو کال یو نیم کال پورې صبر کوو چې بیا به در شروع کوو. یو منځنی حد وټاکل شو چې هغه په سنبله کې د لومړي سمستر شروع و چې دا یو ښه کار و. دا هم ګډ وډ شو چې باید دواړو زده کړو وزارت یې تنظیم کړي تر څو پورې چې موږ یو متوازن معارف رامنځته نه کړو او شاګردان په خپل راتلونکي باندې ډاډمن نه کړو او انګیزه ورنه کړو د تعلیم لپاره من نشو کولای چې خپل هیواد ستونزې په سمه توګه باندې حل کړو. د دې هیواد
راتلونکي په پټمن صاحب اوس خو د تیر کال فارغ نجونې هم نشته په کانکور کې، دغه اغیز به مستقیما په سږ کال کانکور وي که راتلونکی کال بلدینه به اغیز ډیر وي؟
خب دې پینځه نشه فیصد انجونی ویلی چې په ټول درناوي چې دوی ته لرم هم دا فیصد دې کم ځای نه پوره کړه، ځکه چې که په متفارقه ازموینه کې انجونی برخه واخلي دا سمه ده، اما سیستماتیک ډول خو دوی فارغین نه دي ورکړي. نو دوی څنګه د پنځه نشه فیصد خو ډېره لوړه فیصدي ده د انجونی که واقعا پنځه نشه فیصد انجونی په کانکور کې موجودې وي نو دا خو د سږ کال لپاره یو ښه خبره ده. ولې د راتلونکي کال لپاره به دا فیصدي موږ نه لرو، ځکه نه لرو چې هغه دویم چانس کانکور هم چې چا ورکوو په هغې دا حق د لاسه ورکوي، او کله چې فارغین ونه لرو خو نو بیا خو کانکور که باید دوی نه وینو. یعنی هغه منبع چې دا جنجونې ته نه معرفېږي کېږي دا کمه منبع دی، دا فیصدي د کمه کېږي او توجه که ورکړل شي دا بده، ځکه نه وي چې سړی پوه شي چې دوی د کوم ځای نه فارغ شوي دي. کېدای شي دویم چانس وي، اما په اول چانس کې خو طبعا دوی د تېر کال مې امتحان ګډوډ شو او سږ کال په جوزا کې فارغین ورنه کړو ګرمسېرو او د سرسېرو ښوونځي خو لا دغه نه دي. خو په هر تقدیر زړه ذخیره چې پاتې ده کېدای شي د فیصدي یو څه پوره کړي، اما د راتلونکي لپاره به
پټمن صاحب که دا مرته په لنډو کې ووایي چې وخت کم ده، په دې وروستیو کې په روزنیزو مرکزونو باندې په اکاډمیکو مرکزونو باندې بریدونه شوي دي، موږ یې د تېرې جمعې ورځې برید ته اشاره کولی شو، دغه د زده کوونکو په روحیه څومره تاثیر لري؟ که لنډ راته ځواب کړئ.
طبعا تعلیم و تربیه یو مسئول او ماحول ته ضرورت لري، خصوصا د نجونې. د تېرې جمعې برید ډېر مرګونی برید و، افغانستان د تعلیم په پیکر باندې او په ټکو ټکو باندې غندو او شهیدانو ته جنتونه غواړو، زخمیانو ته روغتیا غواړو. دغه حالت طبعا د شاګردانو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي، مګر شاګردان باید ډاډه کانکور ته لاړ شي. کانکور ته ډاډه ځکه لاړ شي چې حکومت اطمینان ورکړی چې د کانکور امنیت نیسي، او دا پېښې کله کله کېږي نو اما دا پېښې باید د دې باعث نه شي چې موږ تعلیمي نظام شنډ شي او یا موږ وډار شو. د دغې ویرې او تراحې سره سره زمونږ شاګردانو همیشه دا مېړانه کړې ده چې ښوونځیو ته راغلي دي او په امتحان کې برخه اخیستې ده. نو انشاءالله خدای تعالی به دوی مسؤول وساتي او دوی باید په ډېر ډاډه زړه په کانکور کې برخه واخلي.
ډېره مننه. د پوهنې وزارت پخوانی معین ښاغلی صدیق پټمن و چې د کانکور د ازموینې په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو لوري د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه انکار له افغاني ټولنې د هغوی د لمنځوړلو هڅه ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو ادعا کړې چې طالبانو له څه باندې یو کلنی حکومت ولی له پایله تر دې دمه د ښځو او نجونو له بشري او اساسي حقونو سیستماتیک سرغړونه کړې ده، چې د شکنجې او ناوړه چلند په ګډون د تاوتریخوالي کارول او په اجباري ډول له صحنې لرې کولو ویره او له افغاني ټولنې څخه د ښځو او نجونو د بشپړ حذفول ګواښ رامنځته کړی دی. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ ادعا کړې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دې موده کې د افغان ښځو او نجونو له حقونو ځکه سرغړونې کړي چې له ټولنې یې ګوښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور نن د اکتوبر په 15 نیټه خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي د 2021 کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له بیا راتلو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو سیستماتیک برید، شکنجه او د ناوړه چلند په ګډون د تاوتریخوالي کارول او په اجباري توګه له صحنې لرې کولو ویره رامنځته کړې او دغه شانې له افغاني ټولنې څخه د ښځو او نجونو د بشپړ حذفولو ګواښ رامنځته کړی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې طالبانو ته په خطاب کې لیکلي چې طالبان باید د بیان ازادۍ او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي، وایي ساتي او وعده ورکړي. طالبان باید د کار کولو د حق، د مدني حرکت د حق او د سیاست کولو د حق د مینولو لپاره سمدستی ګامونه پورته کړي. په راپور کې دغه شان راغلي چې طالبان باید سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي او د ښځو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لري کړي، او طالبان باید د ښځو او نجونو د زده کړې حق ته درناوی وکړي. هڅه مو وکړه د دغه سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو نوموړي بیا وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، بلخوا د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې چې په افغانستان کې دننه میشتې دي هم د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو سازمان څخه د جدي پام غوښتنه کوي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې نجیبې دانش ازادي راډیو ته وویل
افغان ښځې اوس مهال په داخل د افغانستان کې یوازې دي، صرف هغوی نړیوالو ته هیله او امید لري، ځکه په داخل کې کچیرې دوی لاریونونه کوي، کچیرې دوی خپل د حقونو غوښتنه کوي بیا تهدیدېږي په یو نه یو ډول سره دوی غږ ځپل کېږي. نو د همدې په خاطر باندې یوازې نړیوال دي چې کولی شي د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي او کولی شي چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړي.
طالبانو د خپل حکومت لپاره تر دې دمه لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوندې تړلې، خځې له کار کولو منع کړي، حجاب کول یې پر جبري کړي او له محرم پرته پر لری واټان سفر هم بندیز لګولای دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې تصویب شوې لایحه توشیح کړه. د دې پریکړې له مخې د کرملین په باور د اوکراین د خاورې څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک په رسمي ډول د روسیې له خاورې سره یو ځای شول، خو په دې سیمو کې د تازه جګړو په ترڅ کې اوکراینی ځواکونو پرمختګ کړی دی. همدا شیبه احمد شیبر سره په سټډیو کې ده، د دې موضوع تفصیل به وړاندې کړي. ستړي مشي
مننه فریده جانې. اوکراینی ځواکونو په ځینو هغو سیمو کې خپل پرمختګ ته ادامه ورکړې ده چې کرملین دا سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې دي. له دې سره دا شک پیدا شوی دی چې ماسکو دې دا توان ولري چې د اوکراین دا سیمې کنټرول کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکراین څلور سیمې خرسون، زاپوروژیا، لوهانسک او دونسک له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. په ورته وخت کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او له کیف سره د 615 میلیونه ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د دې مرستې له اعلان وروسته ماسکو خبرداری ورکړ چې له اوکراین سره د روسیې د نورو وسلو ورکړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیاتوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سیشنبې په شپه په خپله وینا کې وویل چې ځواکونه یې د اوکراین په جنوب کې پیاوړی او سری پرمختګ کړی دی او پولیسکونو کلیه روانه اونۍ لروسی پوځیانو نیولې دي. د اوکرين ولسمشر څرګنده کړه چې یو شمیر سیمې په خرسون لوهانسک او دونسک نیولې دي. زلنسک زیاته کړه چې په خرسون کې د اوکرين ځواکونو د ځوابي بریټ پترس کې اته سیمې روسي پوځانو نیولې دي. د ولسمشر زلنسک له ادا سره سم ماسکو پرون یو نقشه خبره کړه چې په کې ښکاری چې روسي پوځان د خرسون له یو شمیر سیمو وتلې دي. په دې نقشه کې د خارکیف په شمال ختیس کې ښکاری چې روسي پوځانو د اوسکیل سینغاړي یو مخ پرې شری. د بریتانیا دفاع وزارت ویل دي چې ته همدې سین په اوجدو اوکراینی پوځان تر 40 کیلومتر پورې وړاندې تللې دي.
احمد شیبر وو چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات موږ سره شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د بهرنیو چارو یا فارن افیر خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د القاعده شبکې لخوا پیښو پخوانیو او اوسنیو ګواښونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو سره هغه پانه چې امریکا د سپتمبر د 11مې عاملانو ته د سزا ورکولو لپاره پرانیستې وه وتړل شوه. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې الزواهری د افغانستان لخوا د جهاد ستراتیژي چې د دې شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن عملی کوله تر ډیره هدا پرې خوده. فارن افیرز لیکي الزواهری چې په 2011 کال کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده مشر شو تر ډیره د نړیوال تروریزم په ډګر کې فعال وو. خو د لیکوال په باور د 2014 کال په پای کې وضعیت بل ډول شو او د اسلامي دولت په نوم دل یا داعش په سیمه کې د القاعده پر تل د ځان لپاره ځواکمن ځای وموند او په چټکۍ سره د عراق او سوریه ځینې برخې ونیولې. که څه هم په دې دوه هیوادونو کې د داعش ډلې ګواښ خورا زیات کم شوی خو له دې سره سره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ډلې خراسان څنګې پر افغانستان د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. نیویارک ټایمز رسپانې د هغه شل کلن ځوان کیسه راخیستې ده چې تیر کال له کابل امریکا ته ولېږدول شو. د ځوان چې نوم یې الیاس تاجک ښودل شوی رسپانې ته ویلي دي چې پلار یې د امریکا له حکومت سره د قراردادي په توګه کار کوو او مور یې په یو کلینیک کې ډاکټره وه او په کابل کې خورا ښه ژوند درلود. د نیویارک ټایمز مطلب زیاتوي چې الیاس په 2021 کال کې واده وکړ او بیا یې پوهنتون ته د شمولیت د ازموینې لپاره تیاری نیوله خو په اګست میاشت کې یو ناڅاپه وضعیت بدل شو او دای او کورنۍ له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د مطلب په دوام کې راغلی هغه مهال چې طالبانو ناڅاپه د افغانستان ولایتونه ټول یو په بل پسې نیول د الیاس میرمن د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تاجکستان ته تللې وه او د کابل د سقوط په شپو ورځو کې په هیواد کې نه وه. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې اوس د الیاس میرمن په تاجکستان کې بنده پاتې ده او ښایي امریکا ته د لیک چارې ډیر وخت وغواړي. الیاس رسپانې ته ویلي د خپلې مور او کوچني ورور سره په ډېره خوارۍ ځان د کابل هوایي ډګر ته چې پلار یې ورته سترګې په لاره ولاړو ورساوه. الیاس خپل هغه خاطره هم بیان کړي چې یو طالب د کابل په هوایي ډګر کې دته خبرداری ورکړی چې که بل ځل هلته وویني نو په ډزو به یې ووژني.
اوس بعد د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار له هم پخوانۍ ستونزې پر ځای دي. د خلکو په وینا پاکستانی لورې د سپین بولدک چمن په دروازه کې خندونه ای ډیر کړي چې لامل یې مسافر په ځانګړي ډول ناروغان له ډیر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه د مسافرو ګڼه ګوڼه ده. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه یوازې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لاره ده بلکې د افغانستان د صادراتو او وارداتو یو مهم بندر دی چې د حکومت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. د جلالودین په نوم د سپین بولدک یو سیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو او د ځایي کاروباریانو لپاره دی جلا جلا دروازې جوړې سي ترڅو پر دغه لار د مسافرو په ځانګړي ډول د ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته سي.
نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت صدا غشتنه لرو چې د دروازه د لغړیان لپاره لږ لوړه جوړه کې جلای کې دغه خلکو سره جلای کې وجه خلکو ته سوالات پیدا شي.
تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي و چې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه د خلکو ازدحام د ځایي کاروباریانو یا لغړیانو لخوا رامنځته شوی. د اجي محمد صاحب نوم د سپین بولدک یو ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرشي دواړو غاړو ته پراته قومونه یو لبل سره کورنۍ یاړي کې لري او پاکستانی لوري باید پر دغه لار د تګ راتګ لپاره ستونزې جوړې نکړي.
دا د شي نو کال سره دی دا د اوس کال سره دی دا تقریبا د امیر ادرامه خان او صدا خلق پر دا دی دا وخت چې د تبراتو دا د پاکستان د نسته دا موږ د انګریزان په لاس کې دا خلق د تبراتو.
بلخوا د اجي محمد ادریس په نوم یو سوداګر وایي پاکستانی چارواکي سوداګرو ته په بیلابیلو نمونو ستونزې جوړوي چې باید واړه حکومتونه د هواري لپاره کار وکړي.
دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د ځغ کوشش زمر سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي وادونو سره ورونه یو چې دا کوم څوک زمر سره مشکلات دروازې واخواته جوړي دی باید په زمر سره همکاري وکړي.
د طالبانو د حکومت د سپین بولدک کمیسار اسمت الله یعقوب وایي په ورستوي کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو د اسانتیا او لپاره د کاروباریانو شجو او نارینه او مسافر لپاره جلا جلا لارې جوړې کړي.
او مسافر بیا د نارینه او ځان تلار د زنانه او ځان تلار د او کم بارودو کې د لاس ریلی چې ورسره چې مسافر وو ټپ کې ول کې د هغه ځان تلار د
بلخوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګری خونی مسول محمد صدیق وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوي زیاتی او د سوداګری توکو د ترانزیت لپاره نوي تایسات جوړ سوي او له پاکستانی لوري سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره لا هم کار کوي.
په دا ګمرکي وس د دې وکاسې حد ناشتي چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پردي او د ولایت مقام سدي او د ګمرک ریاست څخه خپل سړی کېسته نو د کمیساری سړی لرو دا وس په سات نسته مخ په سات ولوز مجاویت په دا ډیر سوي دي په سات ختم سوي دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د سوداګری توکو او تازه میوه د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده خو ډیر کله د غلار د تازه میوه د فصل پر محل د پاکستانی لوري لخوا د نامعلومو دلیلونو لامل تړل کیږي چې ځانې سوداګرو او د تازه میوه باغلرونکو ته رسیږي.
له افغانستان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په نیت په بایسیکل للی راز محمد ل خپل کورنۍ ورکتی. د هغه ورور نیک محمد ازادي راډیو ته ویل دوه میاشتې وشوې چې ورور یې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او دې مسلې د دوی ټوله کورنۍ اندېښمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
سعودي عربستان ته د حج په نیت په بایسیکل لکوره د وتلي راز محمد کورنۍ وایي ورستربلې د نوموړي پاړه اندېښنې مخ په ډېری دودي. راز محمد د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه شخص چې د حج فریضې د ادا کولو په نیت په بایسیکل روان شو او له افغانستان لومړی ایران او بیا عراق ته واوخت. اوس یې ورور نیک محمد ازادي راډیو ته وایي راز محمد ته په عراق کې پولیسو سعودي عربستان ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او هغه هملته پاتې شو. د نیک محمد په خبره له تیرو دوو میاشتو راهیسې یې ورور له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې.
دغه دغه کې شو نو د دوه میاشتو رئیس ته موږ سره بالکل ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او کورنۍ او ماشومان ډېر او غټ مشکل او دغه سره چې ماشومان ټول مریضان دي.
راز محمد د ترزوی حضرت ولی له طالب چارواکو غواړي چې د دوی د کورنۍ د غړي پر پیدا کولو او افغانستان ته د راستنولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
او موږ ډیر زیات تشویش کې موږ د افغانستان د اسلامي امارات نه غوښتنه ده دا موږ ته راخوشي شي.
د طالبانو د حج اوقاف وزارت سره مود راز محمد کیسه ولادر کېدل شریک کړل خو یان دي سره لدی چې زموږ پیغامونه ولوستل ځواب را نکړ. سکال یو شمیر نور افغانان هم د حج په نیت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سعودي عربستان په لور تللي وو خو ایران او یا هم عراق ته د نږدې کېدو پر مهال د وړاندې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې او بیرته افغانستان ته راستانه شول. طالب چارواکو هغه مهال له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په غیر قانوني او سختو لارو سعودي عربستان ته د حج په نیت له کوره ونه وځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زب محمد د مکنده ولایت میوند ولسوالی سپاری چبر طالبانو د مشرانو خدای هیله لرو چې نور دې د خپل وطن او د ولس لپاره خدمت وکړي، د پاکستان او د ایران پر خبرو او د هغو لپاره دې نور کار نه کوي. دا ولس دا شل کاله کېږي ستړي دي، در بدره دي، چې د هغه مستس او د مشرانو د لاسه چې یو د بل په قول او د بل د ملک په اراده سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت چې خبرې کومه، صاحب روس له کندهار چې بار بار ټلیفونونه کوي چې جغرافیا ساینس دغه اسلام کې رواج نه ده، صاحب بار بار ټلیفونان کوي. خو مهرباني خدای دې په خپلو پاکستانیانو ته ووایي، دوی خپلې خوندې مندې ټولې پاکستان کې سبقونه ووایي او ځای په هغو کې راغوي چې دا بې سوره خبرې کوي. مهرباني.
رورال کوټول سوالای نه خبرې کوم. دغه کوټول سوالای سره تقریبا په 1 کیلومتر کې پراته یو څومره مرسته چې راځي موږ دې خینا خبره یو، حتی چې د مزدورې په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدوران ته ورکول کیږي د دین هم موږ هیڅ فائدہ نه رسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونه دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیدلې. د دې وزارت د ازموینه د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش ازادي رادیو ته ویل چې سبا، بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 1,500 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نیکدې 15 تلنې جنونی دي. د طالبانو د حکومت استخبارات وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنۍ اړیکو او مالی چارو مسؤل نیولای دی. طالبان د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې تیر شپه د استخباراتو پر رسمي ټویټر خبر شوی ویل شوی دی چې د مالکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نور هیوادونو څخه مالی مرستې د دوی په وینا خوارجو ته راوړلې او د دې ډلې د جلب او جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوهې تړون کې له امریکا او نړیوال ټولنې سره موافقت کړې و چې د تروستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي. خو له تیر یو کال راهیسې د دوی حکومت له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون یې تروریستانو ته په افغانستان کې ځالې ورکړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې له روسي څخه لسګونه کلی بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخت په خپل ویډیو وینا کې دا څرګندونه وکړه. وی ویل چې اوکراینی ځواکونو په خیرسون، لوهانسک او دونیسک سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو لولکي استلې دي. روسیې تیر اونۍ په درې سیمو او زاپوریژیا کې له روسي سره د الحاق لپاره ټول پښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځي هیوادونو شرمون کې هڅه وبلله. د اوکراین ولسمشر ویل چې په خیرسون کې اته سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي. د روسي پاوز په خیرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حمله وروسته په شاتګ تړ شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګڼي روسیه به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تاکتیکي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال لارا کوپر پرون ویل چې په دې اړه چې روسیه خایي تاکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیکدول وي، تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلې دي او زیاته کړې ده چې د امریکا پوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریس کې بدلون راولي. د سپینې ماڼۍ ویان د کارنجن پیری څخه هم پرون په دې اړه وپوښتل شول. نو موړي په ځواب کې ویل چې امریکا د اټومي وسلو مسلې ته په جدي نظر ګوري، خو هغه زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نه دي لیدل شوې چې روسیا به حتما په اوکراین کې اټومي وسلو کار اخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گاډا ویلي، نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو شي.
Afghanistan is at a sensitive juncture. The international community needs
Afghanistan pio nazik padao ke dai. Nariwal tulana bay da Afghanistan sa da nashai mawado da qachaqo aw de kalu nangawno ta da pukhtani la para chamtwale wadari.
Pio bal rapor ke bawawri che pa ghor wilayat ke da mutadino da darmalani markaz kar kawun ko la shpa aw miasto rahisi mashuna ne di akhisti.
از برج حمل به ایسو مدت 6
ده حمل میاشتی رئیسی چشپگ میاشتی کیگی مگ ماش نده خسته
ده چارواپوهان ولی ده متعدینون لروانی وزیعت سخزوریگی پا دی علمو ده خواجه فیزودین صدیقی سر مرکه کردی
زغوارمه چه بیخی ده مسلک نووزمه بیتر اندقه ده چه زب بیخی ورد خدمتو نکمه
ده احمد پنوم یا متعد وایی ده اتیاد لعمل مور رد خازار سوا
دا اندیوال دو سیار دغه سی بي سوره کوي بعد لارې ته دی اړي چې راځن شکونه نو
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
خدای دې خیر کی ولې جاړي
ته خدای دې انصاف دی
څه پیښه شوې ده سم خبره وکړه څه خو هیڅ پوه نه شوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید او قاچاق د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گاډا ویلي، تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې څومره پر خپلو ژمنو درېږي او په راتلونکو میاشتو کې به د کوکنارو فصل د دې اعلان د اغېز څرنګوالی ثابت کړي. خود طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ته دی اندېښنو په اړه ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق وضعیت په مستقیم ډول نه څاري او په دې اړه د لومړي لاس راپور هم په لاس کې نه لري، ځکه نو د طالبانو د حکومت په تخمینی ژمنو او راپورونو بسنه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گاډایویلی وایي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید اندازې په اړه یو تخمینی راپور چمتو کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به اعلان شي. میرمن گاډایویلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید د نړیوالې ټولنې جواب او غبرګون ته اړتیا لري.
Afghanistan is at a sensitive juncture. The international community needs
Afghanistan pio nazik padao ke dai. Nariwal tulana bay da Afghanistan sa khad nashai mawado da qachaq o aw legal nangawno ta da pukhtani la para chamtwale wadari aw da khpal was pa andaza la hu khalko sam rastawkli che pa Afghanistan ke da nashai mawado la amal zian man ki ki. Basgaran che pratlun ki fasal ke da kuknaro da karallo aw na karallo la para zanuna chamtkawi da namalum siyasi aw iqtisadi waziyat sara makhdi.
In the midst of dire economic and political circumstances,
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د اعلان جدي شپږ میاشتې پورې کیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په دې موده کې د یو کیلو ګرام وچ تریاکو بیه $190 او یو کیلو ګرام تازه تریاکو بیه $120 ته رسیدلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د دولت دایمي استازي میرمنې مونا جول وویل، اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي او دا اندېښنې شته چې د دې لارې لاسته راغلي پیسو باندې نړیواله تراګري له مالي پلوه پیاوړې سي.
The cultivation of opium in Afghanistan remains a major source of
په افغانستان کې د کوکنارو کښت د نړۍ لپاره د نشئی موادو د یوې لویې سرچینې په توګه اوس هم پر ځای پاتې دی. موږ په دې برخه کې سرپرست حکومت مسؤول او ځواب ویونکی بولو. موږ دا اندېښنه لرو چې د نشئی بوټو له کښت او نشئی موادو له تولید څخه لاسته راغلي پیسې به له مالي پلوه په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې ترهګري پیاوړې کړي.
Afghanistan and abroad.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د دوی امنیتي ځواکونو سږ کال یوازې د سنبلې په میاشت کې 5000 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي، خو دا اړول سو کوکنارو دقیق ځایونه نه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کوکنارو د کښت دوام د جشنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
اوس موږ په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه لرو چې چا دې کرلی، که کرل شوي هم یې بېرته له منځه وړل شوي دي او بزګران یې د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. نو په دې اړه باندې اندېښنې بې ځایه دي او هسې یو تبلیغات یې ګڼو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې راپور چې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو ښیي چې په وروستیو میاشتو کې د سیمې هیوادونو په پراخه پیمانه نشي مواد نیولي چې له افغانستان څخه دې هیوادونو ته قاچاق شوي وه. د امنیت شورا په دې ځانګړې غونډه کې د فرانسې استازي د افغانستان په اړه وویل چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د کیمیاوي نشي موادو په تېره بیا د شیشې قاچاق د ډېرېدو په حال کې دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې میرمن ګاډا ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو شي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې د معتادینو د شل بستریز مرکز کارکونکي وایي چې د معاش نه اخیستلو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بودیجې د نشتوالي له امله د دې مرکز روغتیایي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې د دوی تشکیلات تازه د عامې روغتیا وزارت منلي او له دوی سره اجمنه کړي چې معاشونه به یې ورکړل سي. د موضوع نور جزئیات به زموږ همکار را سره شریک کړي.
غور یو له هغه ولایتونو څخه دی چې هلته د نشه یي موادو تولید او قاچاق ډیر دی. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین هم ډیر دي. خو د دې ټولو معتادینو لپاره په غور ولایت کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. خو اوس په غور کې د دې مرکز کارکونکي وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د غور د شلبستری زروختون یو ډاکټر عبدالغفار سروري وایي چې د ماشونو د ناخستلو لامله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
از برج حمل به ایسو مدت شش
د حمل میاشتي رئیسی چشپګ میاشتي کیږي موږ ماش نه اخیسته او پټوله کې زموږ ټول همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ لوړ مقام په تیر بیا افغانستان د امیر اختیال وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ستونزه د اجر تر ژره حل کړي او یاد زموږ لپاره یو عایداتي سرچینه پیدا کړي. په ټوله کې موږ د داخلي بستر معتادینو درملنه نه شو کولای. غور ولایت کې معتادین بیخي ډیر شوي.
به هوج خود رسیدن
کله چې طالبان په افغانستان کې دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیرو مرکزونو د مالی ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول او پاتې مرکزونه هم د کارکونکو د معاشاتو او ناروغانو د لګښت نه درلودو له امله د معتادینو د بسترې کېدو خدمات کم کړل. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې اجتماعي کارکونکو محمد ګل احمدي هم د هغو کارکونکو له ډلې څخه دی چې له شپږو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ما از آشا واته کاملا
موږ له آشا وی باتي څخه په بشپړ ډول به برخې شو یو او هیڅ شی هم نه لرو چې په هغه د ناروغانو او خلکو خدمت وکړو. شپږ میاشتې کېږي چې معاشونه مونږ نه دی اخیستي. زموږ ټول همکاران له ستونزو سره مخ دي. هر څوک اقتصادي او کورنۍ اړتیاوې لري.
د غور ولایت روغتیایي چارواکي هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کارکونکو د معاشاتو مالی ستونزې مني. د غور ولایت د معتادینو د درملنې شلبستریز مرکز مشر ډاکټر محمد عمر لالزاد وای د دوی کارکونکو د امکاناتو د نشټوالي لامل د معتادینو د درملنې لپاره د هغوی کورونو ته د موټرو پر ځای پلي ورزي.
پرسونل ما قبلا اینا شامل بودجه انکشافی بودن و
زما کارکونکو مخکې په پراختیایي بودیجه کې شامل خو اوس په عادي بودیجه کې شامل شول. اوس تازه هیلمندي پیدا شوې د امی روغتیا وزارت لخوا تشکیل منل شوی او هغوی په ملکی خدماتو کې شاملېږي. کله چې کارکونکو د 15 میاشتو معاش نوي اخیسته او 1 میاشت معاش هم د 13 کال پاتې وي چې ټول 6 میاشتې کېږي، په دې صورت کې ګرانه ده چې د درملنې پروګرام عملي کړي. د روغ د درملنې په برخه کې د حمل د میاشتو لومړۍ نیټې څخه یو افغاني هم نه راغلی. زموږ کارکونکي د موټر او تیلو نه درلودو له امله د ناروغانو د لیدو لپاره په فیروزکو ښار کې پلیزي. معتادینو د درملنې لپاره تر محبس پورې پلی تک کوي.
په غور ولایت کې مدني فعالان وایي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې کارکونکو ته د معاشاتو نه ورکول او بستري خدمات بندیدل د دې سبب شوي چې د غور ولایت په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شي. دوی اندېښمن دي چې که صحي خدمات په همداسې نیمګړي ډول دوام وکړي، دا ویره شته چې په ښار کې د معتادینو د ګرځېدو له امله روغ ځوانان هم نشو ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکونکو له 6 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 3.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. د نشې موادو په برخه کې ارواپوهان او اجتماعي کارکونکي د معتادینو د ژوند ترخی خاطرې اوري او کله کله دا خاطرې د دوی پر ذهن او روان هم ناوړه اغیزې کوي. دا چې دا رواني ستونزې څه دي، ارواپوهان ولې د معتادینو له رواني وضعیت څخه ځوريږي، او یو ارواپو له معتادینو سره د کار کولو په بهیر کې څه وخت د خوښۍ احساس کوي، په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقی په نوم لوی وداسې اجتماعي کارکونکي او نرس سره مرکه کړي چې د معتادینو د رواني ستونزو ښکار سوی دی. له دې څخه مو په پایل کې پوښتلی چې ولې مو د معتادینو په برخه کې کار کولو ته زړه ښه کړ.
دا معتادان چې تاسو د خار کې ګوري پله لاندې دا په قبرو باندې ویدای د ورځې د شپې، او دا د ما مسلک ده. ما له دغه شفخانه ته بلار سم یو څه خدمت دوی سره وکم، دا خو هم خرما ده هم ثواب، دوی ته به یو څه همکاري موسی.
دا د معتادینو سره کار کولو کې تا چی شی زوروي؟
وز ګوره چې کوم مریض سره زم سال آشنا یم، دلته خدمت ورته کوو، بیا چې دې جاین رخصت شي چې دا کوم یو کور نه لري، ځوان نه لري، دلته مثال د فامیل حمایت نه لري، او ګورم چې مثال دلته تپی سرای شمالی کې به ما ته به سلام اچي، او په ډیر بد حالات کې زه بیا ورته ګورم داسې ډیر زړه مې ورته خرابیږي. بیا زه پوښتنه کوم چې دا ولې بیا غلاره ته راغلی؟ دا بیا یو وارې په زړه شي چې والا کور مې دلته نسته، ځوان مې دلته نه ده، دغه شاید ډیر ما ځوروي.
داسې تا ځوروي بار بار د دغسې مریضانو سره مخامخ کیږي چې هغه بیرته معتاد کیږي او بیرته د نشو خواته ځي؟ ستا زړه نه ماتوي دا کار؟ یعنی تا خفه کوي نه؟ له کاره دې مایوسه کوي نه؟
دا څنګه نه ځوروي؟ دا یو رقم ته کیږم چې زه غواړم چې بیخي دغه مسلک نه ووزم، چې دا مریضان کور نه لري، ځوان نه لري، دلته یو شرایط د کاري ورته نه پیدا کیږي، بهتر اندغه ده چې زه بیخي ورته خدمت ونکوم.
جالب خاطره، له خپل کار لري چې کوم مریض د تداوی کړی په بد حالت کې دی راوړی او بیا روغ شوی او په ښه حالت کې دی لیدلی، ته ډیر خوشاله کړی.
دغه تقریبا یو 4 کال 15 کال مخکې ټول د مونږ تیم یو ځای لاړو هلته جمهوري پسې. یو مریض په ډیر بد حالت کې همالته پله لاندې و، څنګ نه داسې بده اوبه تېرېده او ډیر بد بوی کوله. دې ته ما ویلې چې ته ولې ځان نه تداوي کوې؟ دا ویلې ولاکه دولت غواړي مونږ تداوي کیو، بیرته یو کاروبار یو شرایط مونږ ته مساعد سي، نو مونږ ډیر خوشحالو. ما ویلې ته جیک سم واسره چې دا مې جیک ګورم چې دا پخې نسته او اوس هم دغه پخې زخم لري. ما ویلې څنګه؟
ویلې والا تاسې یو جی چیرته تلی وم د پښه مې مات سو بیا دلته ایران ته لاړم ایران کې داسې راته پرېکړه د پښه مې اوس هم زخم لري نو دغه عمل چې زه کوم دغه درد و دا شیان ټول رکوي ما ویلې ته داسې وکړه په دغه حالات کې دي که غواړې چې زندگی کې ځوان کې نو ته موږ سره راسه دی ویلې زه صحیح ده خدای راغله دلته شفخانې ته تقریبا مونږ درې میاشت که درې میاشت څو ورځې مونږ وساتله ده بیرته چې لاړو اوس فضل خدای ښه ځوان دې برابر ده اوس شکر ده یو ښځه اخیستی ده او یو دوه بچان هم لري او ډېر مانه تشکري کوي کله کله داسې ماشومان ورسره مالته یي بیا په هغه باندې زرګي باندې ورته وایي پدر امی ډاکټر هستو یا بیا دی وایي چې اره ډاکټر از ما ډاکټر خوجه خیلی از ما خوشحالیم نو زړه مې ډېر ورته خوشحالي
شپږ اووه کاله ستاسو کار کړی دی د معتادینو په برخه کې څه دې زده کړي دي له دې کار کولو
دغه مواد مخدر یو پوهنتون ده چې اوس که څوک دغه د دوی منځ کې هره ورځ یو ابتکار ده ابتکار څه رقم چې یو مریض راځي په ځان ته یو هغه اخلي شیشه اخلي یا مثال د خبره د پل پاکي او دا شیان پیدا کړي چې زه ځان وزنم بیا مونږ ډېر په شفقت مهرباني ورته وایي چې که ته ځان وزنې دغه کورنۍ د څه وایي درته څو دقیقې مونږ سره کینی بیا به قناعت ورته ورکوو دی ځي ګوره دا یو مهارت لري چې یو سړی باید دومره مهارت ولري چې یو معتاد سړی په پنځه دقیقې کې پوکی چې دا څه رقم ځوان ده انشاءالله ورته پوهنتون نم ښده
په معتادینو پسې به صحیح ته تلې هلته به د معتادین راټولول داسې کوم خاص خطر سره مخ سوی د کار په جریان
یو ورځ لاړو هلته د یو مریض جیکسو یو سرنج د خپل په ځان کې زرقوله په ماغه سات کې سرنج سره داسې ودرېده سرنج دغه پیچکاري مې مطلب ده یعنی اچ آی وي اچ بي اس اچ سي فی یو معتاد کولی شي چې ولري همزمان نو دای چې داسې په لاس کې ونیوله دی مې کېنوله همالته یو څو دقیقې ورسره کېناستمه ما ویلې څه فایده لري چې دا شیان ته کې نو دا خو د تا په ګټه کې نه ده دی مې هماغسې په یو دقه کې ډېر رات مې که ما سره یو جای په امبولانس کې کېناسته ویلې راځه تا سره ځمه د نور ډاکتران سره نه ځمه چې کېناسته نو یو وارې راته په زړا شو ما ته ویلې چې که وخت لرې درته قصه وکړمه لنډه درته وکړمه چې دلته په چارقلا کې ځوند کوله دا ښځې ماشومانې ټول دېنه بیل سوی وو نو دلته چې تداوي وشو اوس دغه یو زوی ده تقریبا اتلس کلان ده که نونس کلان ده کله کله ما ته زنګ وایي چې ډاکټر صاحب ستاسو تشکر میکنم پدرم زنده شد
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1289 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطري وارده احمد په خوا موټر چلون کوي او له همدې لارې خپل مور پلار او ماشومان ته روزي ګټله خو کله چې په نشو اخته سونو ګټه جنې پاتسوه او ژوند یې بد مرغه سو دا چې احمد ولی او څنګه په نشو اخته سو دا خپل د لخلې وارو
ما کله وادو که څلور بچو خاون شم نو ورور را سره جنگ وکړه کور کې زلاړم کاډان خسر کړه خسر رور مې دا دی شي تناستو پوډر اسکل ما نه پیژاند ما ته ویل راشه یو څو دمونه و غصه به دي سړه شي بدبختانه شپه ګرونه الحمدلله زپ کې بدبخت شو دا دغه سي ذلیل ده ژوند تباه کوي مور او پلار جدا کوي په خپل د مرګ ځان تر اخلي مخکې مې ډریوري کوله دیاړي به مې کوله هر کار به مې کو روغ صحتمن ومه جوړ ومه دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچو نو ما نه هر څه پاتې شو کور رانه پاتې شو مزدوري ګاډی ګاډی به را سره و ما به ګاډي منځ کې څکل چې نشه به م کوله نو مونځ او دس به رانه پاتې و نشه بدبخته شایده دا خو سلسله ده اول چرس اسکا د سیراتیر ش پودر اسکا پس شیشه اسکا دغه سی مرتابک لګ لګ سرخیږي او چرس نشه کمزورې ده چې په پاسه پودر اسکی ادي زیات نشه کوي ورسته په دغه شیشه پودر زینا ما ودریدو دغه مسکل او دا مور او پلار نه لري شیشه بوټه نه لري شیشه خلق لیونی کوي ټوله شپه به خوب نه درځي کله به مې نشه وکړه نو مور برا ته ویل چې ودشه بچیا هیڅ خبره نشته مه ډارېږه. دا انډیوال دوست یار دغه سی بی سوره کوي بعدې لارې ته دې اړي چې راځه نشه کو نه نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورکړي چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې 300 به دې خوا مصرف کېدې کور کې به جنجال کاو مور او پلار چې څنګه کامې ورکای مور کوه 1500 ورکوه تا خو مخکې 1500 ورکولې مور به پیدا چې نشه یې کړې ده. نو زه خپایم په ژوند کې مور او پلار لاندې پخو لاندې جنت دی. مور به راته ویل مه کوه نشي زه به دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږېږي نشه ښه شی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر ماښام مهال کور ته راځي او خپله میرمن ګلالۍ لټوي. تر څه لټون وروسته ګلالۍ د کور په یوه تیاره کوټه کې پیدا کوي. کله چې بشیر کوټې ته ورځي نو ګوري چې ګلالۍ زاړي. دا چې ګلالۍ ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ګلالۍ وا ګلالۍ چیرې؟
دا دې دلته په کوټه کې یم.
په دې تور شپه کې ولې یوازې په کوټه کې ناستې؟ څراغ دې ولې نه دی لګولې؟
ستا کور اسی هم ماته تیار دی، څراغ څه ګټه لري؟
ولې خدای دې خیر کړي، ولې ژاړې؟
ته خدای دې انصاف دی.
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هیڅ پوه نه شوم.
تو خدای دا زما گناه ده چی خدای اولاد نرا کبی؟
ولی بستا گناه وی؟ دا خبره بیا لکوم را پیدا شوا.
مرده هر او راست پی غوره کبی وی ستا بخت تور دی وی ولی اولاد نپیدا کبی ستا للاس باز ما زوی میراز شی که اوست را تا وایا زخواره که چه که ولی شم؟
خیر ده مور می سپین سر خزه ده یو خبره وکرم ما پسی درزا.
که دا خبره یو ورځ وي زه به یې وزغمم، که میاشت وي پروا نه لري، که کال هم وي پروا نه لري، زما خو هره ورځ همدا حال دی.
مور مې هره ورځ نه درته وایي، هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده.
یوازې د مور نه ده، د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور راکوي، زه څه وکړم؟ اوس نو بیخي لیونۍ کړم.
خیر دی صبر وکړه، داسې خبرې په هر کور کې وي.
نه نور صبر نشم کولای، اوس نو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي. و سړیا خدای به کوي ته به کوي، یوه چاره وکړه.
زه څه چاره وکړم وخزي؟ که زما په وسه وای په خوا به مې اله چاره کړې وای. ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خوښ؟
ما ویل کیدای شي چې ته یو مشکل ولرې، که یوارې ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي.
دا خبره هم سمه ده، سبا ډاکټر ته ورځم. اوس دن اوخ کې پاکې کا نوره مجاړه. الا آفرین شاباس.
سمه ده.
نه داسې نه کېږي، وخانده نو آفرین وخانده.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا دلتا پر دغه چوکی کینه.
سما ده ڈاکٹر صاحب، ده ده کینه سما.
څنګه شو ماینا دو کړل؟
هو هم کړل.
ته راکا؟
ها ده دی ڈاکٹر صاحب واخله.
ته ودرګه چې زه وګورم. کومه نشه خو به نه کوي
ڈاکٹر صاحب؟ دا پوښتنه دی ولی وکړه؟
دا پوښتنه ستاله ناروغي سره ډیر اړه لري.
عجیبه ده، نشاله بیا اولادی سره څاړه لري.
ګوره ورور کیا، باید دې ډاکټر ټولو پښتنو ته جواب وایي. که کومه خبره دې پټه کړه ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نشوه علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو ځان درته وایم، خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم او ښه ډیر کوم.
بس 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 پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟ د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
او چرس ډیره خطرناکه نشه ده، ډیره ناروغي ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بیا اولادی ده.
نو ډاکټر صاحب علاج مې نه کیږي؟
علاج دی کیږي خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط دا دی چې باید اول نشه پرېږدي.
ډاکټر صاحب زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي دا خو نو څه خبره نه ده، بس سر لمدانن څخه نور چرس نسکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشه علاج وکړې، کله چې د نشه علاج وشو بیا به له خیره سره د بیا اولاده علاج وکړي.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې دا سیده نو زه به هم د شفاخانه پته درته ولیکم. شفاخانه کې یوازې د معتادینو علاج کیږي. ها دا دی واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کوهر دی ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورزم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.